السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجی شوې زو امید زیرمل مو یو بل خبرونه ته هرکلای کوم خبرونه د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاسي نو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې سیاسي خوځښت اعلان کړ په دې شورا کې د جمهوریت ریاست د مخکنی دویم رسیال سرور دانش په ګډون د پارلمان یو شمیر غړي او پخوانی چارواکي شامل دي دوی تیر شپه په یو انلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت اندېښنه او خود ویل د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه وکړي د شورا ته د خبرو پر مهال د جمهوریت ریاست مخکنی دویم رسیال سرور دانش له طالبانو غوښتنه وکړه چې فدرالیزم ومني طالبانو حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی خودره خو وړاندې د دې ډول سیاسي حرکتونو اعلان ته په ځواب کې دوی امتحان ورکړي ناکامې څیرې بللې دي د ایران د انرژي وزیر وایي ایران د هلمند اوبو حق څخه د مناسب استفادې لپاره له قانوني ابزارو کار اخلي د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې علي اکبر مهرابیان دا څرګندونې پرون په یو کانفرنس کې د یوې غوښتنې په ځواب کې کړي مهرابیان ویلي د هلمند اوبو د حق په اړه د 1450 کال تړون یوه نړیواله معاهده ده چې عملي کول اختیاري نه دي د په وینا تهران د دې تړون د عملي کېدو موضوع څاري او په وینا ایران ته د طالبانو یو پلاوی د خپل سفر پر مهال د دې تړون د عملي کولو ژمنه کړې ده د ایران د انرژي وزیر ویلي روسي وروختون ته پام سره د هلمند اوبو د حق موضوع تعقیبول دغه وزارت په لومړیتوبونو کې راځي نن د فبروري 4مه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وای په نړۍ کې له هر 15 تنو یو یې په خپل ژوند کې له سرطان ناروغي سره مخ کیږي د ملګرو ملتونو سازمان په اکسپانا نن سهار لیکل شوی اټکل کېږي چې تر 2050 کال بعد د نفوس د زیاتېدو د تنباکو زیات مصرف چاغوالی او ککړې هوا له امله سرطان ناروغي د 2022 کال په پرتله 80% زیاته شي طالبان حکومت په 2022 کال کې ویلي وو د سرطان د ناروغي درې زره پیخې له دوی سره صد دي او په هماغه کال د دې ناروغي له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو د پاکستان حکومت هلته د میشتو ثبت شوی یو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو منځوري ورکړې ده د پاکستان لنډمهاله کابینې د پریکړه د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت په غوښتنه کړې ده د پریکړې پر بنسټ په پاکستان کې د کډوالۍ یا پروف اف رجستریشن کارډونو موده د روان کال د مارچ میاشتې تر ختمېدو پورې غزول کیږي د پاکستان د اطلاعات او سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادي رادیو مشال څنګه ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پریکړه شوې ده خو په اړه ډېر معلومات نشته په پاکستان کې د ثبت شویو افغان کډوالو د کارډونو موده تیر 2023 کال په جون کې ختمه شوې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک راجستر شوي افغان کډوال میشت دي د حماس تون لارې ډل تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي په مخکنۍ یو سلی رسو ساتونو کې روان جګړې لامل لږ تر لږه یو سل کسان وشل شوي او یو سل 15 کسان ټپیان شوي دي د وزارت د جمعې په ورځ هم د سلی رسو ساتونو پر مهال د 12 کسانو د وژل کېدو او د 143 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو د دې وزارت په خبره د اکتوبر میاشتې لومې په غزې تړانګه کې ټول ټال 22,238 فلسطینیان وژل شوي چې 15% یې ښځې او ماشومان دي او 16,425 نور ټپیان شوي دي خو خپلواکه سرچینو د کشمیري تایید کړي نه دي په غزې کې دا جګړه اوس له هغه پیل شو چې لومړی حماس او نورو توندلارو ډلو د اکتوبر په ما پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل او روسي پرونشان په سوریا او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسي د دایمي استازي لومړي مرشال دیمتری پولینسکي پرون په ټولنیزو شبکو لیکلي پر سوریا او عراق د امریکا د حملو عمله سوریا او خوندیتوب ته د ورپیخ غواخ پاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا خپل متحدینو په ملاتړ د یمن تیر شپه هم په د یمن په د هوسیانو پر ضد ګډ عملیات کړی دي تاسو ازادي رادیو ته وګیاست درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه تاند څنګه او درسي سات پروګرامونو ته جلا شوی خو لمړی څورا پور نو واورې د افغانستان په څبان دي ډیر شو ولایتونو کې درنو واوره ورختونو غني لاري تړلې او نن هم په څو ولایتونو کې د واوري او باران دورې دوه اټکل شوې ده په همدې حال کې پرون سال د سالنګ لوی لار هم د تګ راتګ پر مخ وته اړل شو او خلکو ته ویل شوی چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لار تګ راتګ غون کړی پر خو د طالبان حکومت له خلکو وغوښتي چې د وچکالۍ د ختمېدو لپاره د واوري ذخیره کولو لپاره مټي بدوي
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د درنې واوري او بارانونو ورېدو کلیوي خو خلکو ته د شکل زیری ورکوي خو په موقت ډول د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي دغه واورو په بدخشان، غزنی، پروان، بامیان، دایکنډي او نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي. د سالنګ لوی لار هم چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل، ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي، پرون سهار بیا د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. د بغلان لپاره د طالبانو امنیه قومندانې له خلکو غوښتي چې تر بل اعلان پورې پر سالنګ تګ راتګ ونه کړي. دغه لاره د تیرې چهارشنبې ماښام هم د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه چې د پنجشنبې سهار بیرته پرانیستل سوه. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې د درنې واورې له کبله د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي. د دغه وزارت ویان مولوي محمد عبدالله جان چې په ملا جانان سائق مشهور دی په یوه ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د خلکو په مرسته د تړلو لارو د پاکولو هڅې روانې دي.
د دغه واورې له امله په بدخشان، دایکنډي، بامیان ولایتونو کې ځینې ولسوالیو لارې په شمول د کوتلي، اجیګک، اقربت، دادګه او سالنګونو عمومي لار په موقت ډول تړل شوې ده. د دغه لارو د پاکول د ټولګټو وزارت، کلو پراختیا وزارت د خلکو په همکاري دوام لري.
ښاغلی سائق وایي وزارت یې د احتمالي خطرونو د مقابلې طرحه برابره کړې او د عملي کېدو په حال کې ده. د دې په وینا زیانګالو ولایتونو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد هم رسول سوي چې پر اړو کسانو به وویشل سي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتي چې تر مځکه لاندې اوبو د زیاتوالي او د اوبو د بې ځایه مصرف د مخنیوي په موخه په کوڅو او کورونو کې واوره د جذب وړ ځایونو کې زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي، افغانستان په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخامخ و چې په 2021 کال کې اندازه 9% وه، خو په 2022 کال کې 4.5% ته زیاته سوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو وروستیو اورښتونو ته خوشي شولې ده. د کاپیسا یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
تا فعلا که ساعت 8 شب است،
تر اوسه چې د شپې 8 بجې دی، د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې واوره د اورېدو په حال کې ده. د خدای شکر چې شاو برکتناک واوره ده. هیله لرو دا واوره د هیواد زغونتیا سبب شي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی او د الوتکو د ځغاستې لیکي پاکي سوي دي. دغه وزارت اټکل کړی چې نن یک شنبه به هم د سالنګ لوی لارې په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، غزنی او ګڼو نور ولایتونو کې درنه واوره او تیز بارانونه ووري او په ځینو ولایتونو کې ممکن سیلابونه هم راووځي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په چمن کې د روان پرلت یا تحسن مسولانو خبرداري ورکړی چې د دولتي ودانیو لارې بندوي او هلته د ټاکنو مخه نیسي. پرلت کوونکي غوښتنه لري چې افغانستان ته تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت ویزې د لرلو شرط لري کړای شي. د پرلت لسګونو غړو د شپږ دیرشو ساعتونو لپاره د نه خوړو احتساب هم پیل کړی و، خو وروسته د قومي مخبرو په منځګړیتوب پای ته ورسوه. په انګور اډه کې هم دې ته ورته پرلت روان دی. تفصیل په دې راپور کې.
په چمن کې دروان پرلات یا تحسن نن 115 ورځ ده، خو داسې ښکاري چې لا هم د ګډونوالو عمده غوښتنو ته پام نه دی سوی. د چمن د سوداګرو د اتحادیې مشر او د دغه پرلات ویان محمد صادق اڅکزي له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل دوی له خپلو غوښتنو تیر سوي نه دي.
موږ خو یوه ایجنډا ده چې مثال پاسپورټ د قبایلو سردي علاقه 100 کیلومتره ده، د افغان ګورنر کور روم دی د کندهار او پرسل کیلومتر باندې، د بلوچستان د گورنر کوروم دی دا سکوئر 100 کیلومتر راځي. نو طالب خدا ده چې دا خلک سره الهکی او موږ ګوس کنټینران مقصد نور شي نه سمول بسرکاری دفتر بندو دا غو مختب کنټینران یزو مال روډ دی دا غا چې کومه د ملیشا ودانی دا غو مختب کنټینران یزو.
دغه پرلت د زرګونو کسانو په ګډون د 2023 کال د اکتوبر له 12 روان دی او برخوالی غواړي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو شرط لري کړی سي. د پرلت ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي د دغه تحسن لپایل سره د دوی کاروبارونه درېدلی او خلک حتی سوال کولو ته اړ سوي دي. مخکې پاکستانیانو په پاکستانی شناختي کارت او افغانانو په افغاني تذکري پر دې دروازه تګ راتګ کولی سو. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت دا غوښتنه رد کړې چې ګواکې د پاسپورت او ویزې شرط دې ختم کړی سي. په چمن کې د پارلمان مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړې که یې غوښتنې ونه منل سي د روانو چاکونو مخه به ونیسي. په پام کې ده په پاکستان کې د روانې پنجشنبه په ورځ پارلماني ټاکنې وسي. پاکستان د چمن تر څنګ افغانستان ته پر تللو نورو لارو لکه تورخم، غلام خان او انګور اډې هم د پاسپورت او ویزې د لرلو شرایط عملي کړي دي. د جنوبي وزیرستان په انګور اډې کې هم دې ته ورته پرلت روان دی او برخوالی وایي چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پرلت وهلی خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د پرلت یوه مشر جنت میر ساقب پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په انګور اډه کې د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د لګول سویو محدودیتونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې په انګور اډه کې خلکو د احتجاج په ډول د فروری د اتمې له انتخاباتو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی و. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ډیر مننه چې ازادي راډیو او تر دمګړې پورې را سره وي. او سم لښمن سره سم د ازادي راډیو دوه نیس پروګرامونه تاندې څنګ یو پسې درسي ساعت خبرې کی خاورس.
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوې بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخت ډېر مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي اتل سوت څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالې بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپې ته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخت ډېر مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو. او کور ته بم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدل. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودل چې هلته به دوی پټېدل. بیا به عملته په دې زیر زمینیګانی کې ناستو. سماخی یادیږي زمونږ یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي. بس دې بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به مو بیا دې زمینې کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پوهنتون استاد او په موږ باندې ډېر تاکید کاوه د درس. موږ چې د ایران نه راغلو، یا ولت دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې ولت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلی و، خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري، خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و، دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیې پوهنځی د ننګرهار کې په 1994 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1998 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی و، او ما ډیره خپ علاوانی کوله ټول خلکو د پالوانی مسلک نه پیژندل بیا استاد خمی یادی کی راته ویل چې د خپ علاوانی نه د خپ پونتون دی دلته اول مرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوی ورځ نه بلې ورځ ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وی او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وی چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای دا زما تصور او فکر بیا ما و چې زه د یوی بلې دنیا نه تللای هم د تحصیل په طرف باندې زکه زده لسانس د دولسم سنف نه چکه فارغ شلم زده لسانس دوري ترمن زما شپک کاله یو خالیګه و چې د زین ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپک کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نډیر لری پاتم خو ما غول سمستر نه مې اول نمبرګی ونیول بیا مې ډیره خواري کوله ان تر دې پوري چې ما ته بزینو استادانو وایل چې ته دوه خواري کین نو د دې په ځای به ته وایلی هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا مغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سره جمال الدین افغان پونتون نه و جوړ شوی اسناد مورتور کړل مونږ د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو په 1400 کال کې او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډیر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګ دا یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د معلوم دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق خاصونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې د هم په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د ستونزې نهایت ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان هم ته مهیله دا شه چې لسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
پوسټ ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولې ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیر ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دی وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکارا ټول ورځ سترګي موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځنګړې توګه هغوی چې عمرونه یې لا 30 کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکو صالحہ د خپل خور کی سره تکوي چشپاو ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسي پیدا کی په یوه ځای کې یو سم وخت ورته کی یا په سمه طریقه لغنه استفاده او کی بارکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډېر خپل آیپټ کې مصرفوي گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکړه دا خبره دی او دی کې مصروف وي، درس هم نه وای او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای د کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکت عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکورس والونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته، دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کیدلی سی. یو دا دی چې دا شی تشخیص دی کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سی او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سی، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دی. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه خلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خوا ته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور دی چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید تنظیم کړای سم. نو پیل دغه دې سدی پر دې شی وو په حوالے سي له غورسته کدی یو ځل پر دې پوي سي بیانو د دې داسې ځانته تشخصول سي 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 د زفرزن له تعلیمي مواد څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګان پکې لرل سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې اورځي یا دوه ورځې زهر ډول گیم پکې کولای سم، مثلا دغه شینه بیا دې هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زبیام تکراروم، پیل لدې ځای څخه د کورنۍ د مشران لخوا او دغه سپخونځو کې د استادانو لخوا دې ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
سلام او ورځ مو نیک مرغه. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو ژوند او مبارزه ولولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده.
د لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفہ او اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلی کورنۍ کې نړۍ تراغی. په نهم نیکه کې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په 15 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړی خپل مسلمانۍ دلې ښکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال پښکارا اعلان وکړي چې هجرت کوي، کسو کور سره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې به خاوند شي، زما پسدي راسي. دا د د جرأت او د د زړورتیا ښکارندوی کوي. د هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفہ وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخسته. کله چې لومړی خلیفہ ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفہ د خلافت دوره یو روشانه او لبریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل مخې د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري. هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستی پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یوړه او فارس یا ایران خلق یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په 28مه نیټه د مجوسی ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره ور بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زرور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګي است. د ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکي مخته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې وپوښو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکي همدغه پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوښتو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی وو، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوښتو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر وو. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې ترڅنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې د پدې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کال وغځیدل او د دې ترڅنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلی سو بابري پادشاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یواز دانه چې وا گوشتن کې وو او د زینو سیمو د نیول لپاره اراده درلودل او د هغه نیول کې کوشش کوي. د هغه ترڅنګ بابر با تدبیر پو او زرور سړی هم وو. د دې سره سره په هندستان کې چې ژوند یې کوي بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران وو، یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې لمړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي، چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ وو او همیشه به خوښ وي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمني څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډي وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاتې سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنی څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنی ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي، چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګ یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي وو، د هغوی د اسانتیاو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات وو، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتواندی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنی وروسته بیا د زوی جهانگیر واک ته رسیږي. د اکبر بچا څخه وروسته د زوی چې د جهانگیر په نامه او له راجپوتی مور څخه زیږیدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګلیزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دې سره سوداګري وکړي او په دې بهانه باندې انګلیزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي او همدارنګه دې په زمانه کې د ایران پادشاه شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغلونه کړي وو. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلی شوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پادشاهي ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیه په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راوړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوی حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوی دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د کجری دورې په پیل کې سډولو په بحثو کو. د کجری دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورنۍ او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه وو د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د کاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادي وضعیت په همدې خطر لمنځه تلله او خرابېدل ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهر کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بیکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړی نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خبروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د ناخوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګری لارې بندې وي، د ټول هغه څه چې د کب د میاشتې درې مینې چې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه او د دې کودتا مشر رضا خان وو. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غیب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمنی ورځ په ورځ یې ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا هغه له مخکښ او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې، لومړی زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبرو. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو جوړول، د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړل. خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړل.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوښو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانې اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه دا ده چې د ښوونکي له لوري بیان شوی درسونه یو ځل بیا د کتاب لمخې ولولي او پښتنو ته ځوابونه ومومي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تعلیم پا خپل راز د صداقت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم د شرافت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم د شرافت دے خودی دا هم حیا دا هم مفهوم د شرافت دے خوشحال